ماخام تر و بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ تپو سربیر د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره یا پنده صفه صافه وازی اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دغه بندر د افغان سوداګرو د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره څومره مهم دی؟ په دې اړه مو له یو کارپو سره هم خبرې کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د پارلماني انتخاباتو او د غرض د سوریې د اوربن په اړه په تفصیل اورېدلی شئ. دوه اونیزې خپرونې مو هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته چمتو کړي دي. خو لومړی قسیم سولمال ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سر خطونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر سره ګوري. په جرمني کې نږدې زر تن افغانان غواړي بیرته افغانستان ته راستانه سي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې متحده ایالات وایي که دمشق او مسکو د اوربند په اړه جدیت ونه شي نو د سوریې په اړه به پر بی پلان هم کار وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د هغه د کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی، داسې مشارکت چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. اخو د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سشنبې له مازدیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل سوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا ایو ایم مشري ارجنټینا سیباس ویلی دی چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت سوي دي. د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته راستانه سول. وسنڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي. کچیر په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جنګری تیر ورځ په واشنگټن کې د سنا د بهرنی اړیکو کمیټې ته د وینا پترس کې وویل
So in the long run Russia has an interest we think
دوی د اوږدې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپي لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار لاسات څخه پرته هم کېدای شي. دا غی توافقنامې له مخې چې مسکو او واشنگټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړه تمه ده چې د فبروري له 28 مینه په سوریه کې اوربند پلی شي. د سوریې په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي پرون په یو بیان کې ویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل سي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپل ژمنه پر ځای کوي او که څنګه. د ډلې ویلي چې دوه اونۍ به دغه اوربند رعایت کړي. د سوریې د خلکو د ساتنې ډلې په نوم کورد وای پی جی ډلې ویلي چې دغه اوربند ته ډېر اهمیت ورکوي. خو د حمله پر وړاندې له ځان څخه د دفاع حق هم ساتي. دا ډله د امریکا متحده ده، خو ترکیه سخته مخالفت کوي او ترکی ځواکونه هم د سوریې د پولې بلې غاړې ته پرې بریدونه کوي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی په سوریې کې د اوربند د ټینګېدو مسأله په احتیاط سره څاري. په تاجکستان کې یوه میرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني سوه. په دوشنبې ښار کې یوې محکمې تېر ورځ 34 کلنه زرینه سردارووا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو په برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه وپېژندله. محکمې زرینه په 15 کاله بند محکومه کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه زنداني کېږي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري نیولی دی. دی د ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زنداني دی. د باقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 22 نیټه نیول سوی او د تهران اوین زندان ته استول سوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت معلوم سوی نه دی. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند د ایران په چابهار بندر کې اوسلو $50 میلیون لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خان جان الکوزي سره مرکه کړې.
زمونږ لپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د همبتګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د پلارې د لرو او هر وخت سیاسي خلپړتیاوې را پیاده شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
پرون لسلو زیات افغانان په خپل خوخه له جرمني بیرته کابل ته ستانه شول. د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیسو قمندان وای ډیر راستانه شوي ډیر خوخو.
تقریبا 2 نفر چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه به ځان اچولو او ځمکه به یې خپله ولاد. نو دا د دې بېلګه وه چې دوی په خپل وطن پورې ډیر سخت خپه شوي وو.
د اروپا په یو شمېر هېوادونو کې د افغانانو وضعیت هم په راپورونو کې څېړو. د ایران د دولتي تلویزیون یو نوی سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. په دې سریال کې یو افغان چې بیولوژیکي ویروس لري امریکا ایران ته استولی دی. سبا په ایران کې بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر هم وایي چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. په دې اړه تفصیلي راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې په 2 نیمه کې 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې لازم د ژوند په شیبو کې پروګرام کې مو د پڼو مسله څېړلې ده.
پړنی اصلا د پاچایانو پیزارو مثلا ولا پاچاهانو په خو کولې د پاچاهانو له خو کول وروسته بیا غ خلک یا هغه مخور کسان دا خپل پیزار وګرځو.
هند د ایران په چابهار بندر کې $50 میلیون لګوي. د هند حکومت د $50 میلیون لایحه پرون تصویب کړه. هند په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. د چابهار بندر یو له هغو بندرونو دی چې د اکثرو افغان سوداګرو او د افغانستان سترګې ور اوړي چې ډېره اتکا به یې د پاکستان پر بندرونو کمه شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د سر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې $150 میلیون پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 800 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډېرې پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډېر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړېږي نو د سیمې د وصلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. افغان چارواکي هیله مندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 1500 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
ومرودل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه کوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په پایل کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډېر خاص اهمیت لري بلکې د هند لپاره هم، او هند لاسرسی مرکزي آسیا ته او دوی رقابت نشي کولی د پاکستاني مالونو سره په مرکزي آسیا کې، د دوی لپاره هم ډېره لویه ګټه ده. او علاوه د دې نه د مرکزي آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي، ډېر خصوصا ترکمنستان او ازربایجان او ازبکستان او تاجکستان چې د دې بندر د لارې نه ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ لپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د همستګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې لرو او هر وخت چې سیاسي خلک پلتیا وي را پیدا شي زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
الکوزی صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیونه ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوئ چې څومره وخت پکار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه ګذاري تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر پکار دی ځکه چې چابهار نوی بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کاله مخکې په تقریبا سختلري دغه عادي حالت کې په ډېرو دغو سره او په ډېرو مجهزو وسایل باندې سنبال شوی دی. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخشي ساس خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم کډې جدي کار پیوشي او دا کار پیوشي چې البته دغه شی ظرفیت جوړ شي د بندر حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټ کشتۍ دلته لنګر واچي. گرچی وسم ډیر کار شوی دی په چابهار کې، ډیر کار شوی دی هلته دغه کېدل شي. د لومړي ځل لپاره باید هندوستان خپلې غټې کشتۍ چې دوی لري هغه ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو حداقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت.
الکوزی صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي چې هلته به فرزن ویزا نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه ګزاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره یو 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارانو ته ایشل شوی ده د وزارت تجارت په طرف نه چې سال کا به دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړ کی خپل ذخایر جوړ کی کمالونه راځي ده ته د دې ځکه چې تاته کوي او ساتي او بیا د دې ځنه یا نور ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي مګر تر اوسه پورې سرمایه گذاری نه راشي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزیو چې د ایران د چابهار بندر د پراخوالي په اړه نظر څرګنده او ښاغلی الکوزی وایي چې د چابهار بندر نږدې بندر دی چې کولی شي افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. هند د ایران په چابهار بندر $150 میلیون لګوي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شه وشی؟ واگونی سخوا اقویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دا پروګرام نن د دې پروګرام نن وخت دی او موضوع هم ده په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تیره بیا دی. په کابل کې د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د وروستۍ غونډې او پریکړو په اړه چې وسلوالو مخالفینو ته هم بلنه ورکړې ده چې د سولې په مخامخ خبرو کې د افغانستان له حکومت سره چې ټاکل شوې ده په پاکستان کې د پاکستان په اسلام آباد کې د راتلونکې میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې وشي برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی هماغه خوانی شرایط دی تر اوسه پورې په دې اړه چې آیا دوی غواړي په دې خبرو کې برخه واخلي کنه کومې څرګندونې نه دي کړې. دا موضوع موږ څېړو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې پرون له جرمني څخه له 100 زیات افغانان په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. دغه راز په جرمني کې د افغانستان سفارت هم ویلي دي چې شاوخوا 1000 تنه نور افغانان هم دې ته حاضر دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. پرون چې کله دغه افغانان په ډلهییز توګه په یوه الوتکه کې کابل ته لاړل، د ازادي راډیو خبریال هم هلته ورغلی و. د کابل د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو له قمندان حق نواز حقیار سره یې خبرې کړې چې دغه افغانان په څه ډول تیارک الوتکه کې کابل ته ستنه شول او آیا له مخکې ورسره هماهنګي په دې اړه شوې وه. ښاغلي حق نواز په ځواب کې وویل
په دې تیاره کې تقریبا 125 نفره زمونږ او تاسو هیوادوال چې جرمني هیواد ته تللي وو راستون شول. سندونه هم په لاس لرل. په خپل راځه د جرمني نه افغانستان ته راغلی و.
دا تیاره مخکې افغانستان ته راغلی وه که دا لومړی پرواز و په دې اړه باندې او امانګي شوې وه د دې خلکو د راتک؟
امانګي موجوده وه ځکه دوی ټول په خپله خوښه افغانستان ته راغلل او په زمن کې دی کې 14 نفره وو چې ماشومان سیاسرې او یعنی یو دوه فامیله هم وو چې دا 14 نفره د 125 په جام کې راځي.
هغه کسان چې خپله خوښه راستنیږي له دې سره حتمن مرستې به هم شوي وي. دې کسانو څه ویل چې ولې په خپله خوښه راستنه شوي دي؟ یعنی هلته قوانین سخت و؟ لومړني معلومات د دوی څه وو؟
تر کومه ځایه پورې چې زمونږ بخښنو د دوی سره مرکې وکړلې، دوی ویل چې هلته هغه کومې اسانتیاوې چې مونږ فکرونه کول یا خلکو مونږ ته تبلیغات کړي وو هغه اصلا په دې هېوادو کې موجود نه وو. زمونږ خپل وطن خپل وطن و. تقریبا 100 نفره چې د زینین حرکت کېدل او په ځمکه به ځان اچولو او ځمکه به یې خپلوله، نو دا د دې بېلګه وه چې دوی په خپل وطن پورې ډېر سخت خپه سوي وو او په ډېر خوشحالتیا سره افغانستان ته راغلل.
بلې اقیار سه محترم، له دې وړاندې جرمني ژمنه کړې وه هغه کسان چې په خپله خوښه وطن ته راستنیږي له هغې سره به مرسته هم کوي. د دوی سره مرستې هم شوي وي که دا به بیا وروسته ورسره کېږي؟
د IOM بخش چې دوی سره همزمان یو ټیم راغلی وو او یو ټیم دلته موجود ده، هغې بخش ځینې مرستې ورسره کولې. یعنی د دوی سره مستقیما مرستې وشوې، د دوی ټیم سر ټیم هدایت ورته ورکړه چې هغه څوک چې یعنی لومړی درجه ولایاتو کې لکه هرات مزار قندار او ننګرهار ته تلل غواړي د هغې دپاره مستقیما د تیاری په وسیله د دې ځای نه مونږ زمینه مسیدوو او په زمن کې که په ځمکه دي مونږ هغې دپاره ټول سفر خرچ او ټول مسایل ورکوو.
او بل دا چې ډېر له کومو سیمو څخه و دا خلک
اکثریت د مرکز او د نږدې سیمو خلک هم وو دا د شمالي سیمو.
اتمن اخیار سب لدی سره به ګڼ شمیر افغانان یو تر استن شي وی لدی لارې مونږ مخکم راپورټونه درلوده چې ځینی خلک راستن شي وی دی البته ځینی جسدونه هم راوړل شي وی دی اشمیره به څومره تر اوسه رسیدلی وی
تر کوم ځای پورې چې مونږ ته مکمل د میګریشن د سیستم نه مونږ ته معلومات راکول کیږي تقریبا په لاس خاو په دو طالبانه توګه دوی افغانستان ته راستنه شوی دي.
اخیر سب افغان حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کچېری په زور څوک راستنیږي هغوی به هغه تیاری ته د کیناستو اجازه ورنکړي یا د کډوالو فکر کوي چې اوسه پورې داسې څه پېښه نه ده شوي چې په زور د څوک راستنه شوي وي یعنې ټول هغه خلک چې هېواد ته راستنیږي په خپله رضا دي؟
څه موده مخکې هم یو کس په جبري توګه سره افغانستان ته راستول شوی و هغه د ایو ایم او د مهاجرینو د محترم وزارت لخوانه هدایت وسو چې دا باید بیرته هماغه مملکت ته دیپور چې د مملکت نوم قابل د یادولو به نه وي ولې مستقیما مونږ دیپورت کړو او بیرته خپل هماغه وطن ته ولاړلو ولی اکثریت خلک په داوطلبانه شکل بیرته افغانستان ته راځي دا یو واقعیت ده.
د کابل هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیارو چې کابل ته د ستنو شوو افغانانو د څرنګوالي په اړه له موږ سره خبرې کولې. ښاغلی حق یار وایي چې پرون لسلو زیات افغانان له جرمني په یو الوتکه کې بیرته کابل ته ستنه شول او د ده په وینا چې اکثره ستنه شوي افغانان ډېر خوشحاله وو چې بیرته خپل وطن ته راګرځي. خو ډېر نور افغانان هم تر اوسه اروپا ته په تېره بیا اروپایي د اروپا شمال او جرمني هیوادونو ته د ښه ژوند په نیت په لارو کې ایثار پاتې دي. هغه هم په دې خاطر چې یو شمیر اروپایي هیوادونو پر لارو سخت مقررات وضع کړي دي. ډېر افغانان هم په د یونان او د مقدونیا ترمنځ په سرحد کې بند پاتې وو چې ویل کېږي په وروستیو کې بیرته له سرحد څخه د یونان مرکز آتن ته انتقال شوي دي. جزئیات به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
په لکونو افغان پناه غوښتونکي چې په یونان کې بند پاتې دي د آتن د سړکونو غاړې ته ځای پر ځای کړل شوي دي. 22 کلن امان ګلستاني 15 اونۍ مخکې له غزنی څخه یونان ته تللی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه ځای ته پرون راغلی او تر سرحد لانه دي تللی. دی وایي چې افغانستان ته له بیرته تګ بیریږي. دی وایي چې طالبان د ده په شان هغه ځوانان چې غواړي زده کړې وکړي وژني. ګلستاني زیاته کړه نه پوهیږي چې اوس به څه کوي خو د پولې د پرانستل کېدو هیله لري. شاوخوا ناستو کورنیو ساندویچونه خوړل او یوه سړي قرآن کریم لوست. یونانی او هالنډي فعالان د نظافت ساتلو بکسونه او د بیړنیو مرستو بکسونه ویشي او د تلیفوني شرکتونو کسان د تلیفونو سیم کارتونه پلوري. یونان پر هغو هیوادونو انتقاد کړی چې اروپا ته پر مرکزي لارو پراته دي او د پناه غوښتونکو پر مخ یې خپل سرحدونه تړلي دي. د هنګري صدر اعظم د اروپایي اتحادیې د هغه پلان په اړه د ټول پښتني غوښتنه کړې ده چې وایي هر هیواد په لازمي توګه باید یو شمیر پناه غوښتونکي قبول کړي. د یونان د پناه غوښتنې وزیر وایي له هغه وروسته چې بالکان هیوادونو سخت ترانزیتي قوانین وضع کړل په یونان کې د بندو پاتو پناه غوښتونکو شمیر شاید تر لسګونو زره زیات سي. یونان د خپل پوځ په مرسته د هیواد په شمال کې دوهم ترانزیت کمپ جوړ کړی چې د پناه غوښتونکو له بحران سره مرسته وکړي. پولیس ویلی شاوخوا زر عراقیان او سوریان له پولې څخه په بس کې یو کمپ ته انتقال کړل سوي دي. هغه افغان پناه غوښتونکي چې د چارواکو لخوا په ګاونډي مسدونیا کې بند پاتې سوي اوس د یونان مرکز اتن ته انتقال سوي دي. پناه غوښتونکي په دوامداره توګه د مسدونیا له پولې سره د شپې لخوا دغه ځای ته ځي خو د دوی شمیر د تنظیمونکو اسانتیاو ادارو تر ظرفیت لوړ سوی دی نو ځکه له دوی سره مرسته نسي کولای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي اروپایي اتحادیه د پناه غوښتونکو پر مخنیوي توجه کوي او پاتې راغلی چې د دې ناورین د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
ملګرو ملتونو هم د هغو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اروپا په سرحدونو کې ګیر پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د کډوالۍ د کرکیچ ته په ګړه او هماهنګ توګه رسیدګي وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا له هغو هیوادو پر هغو هیوادو سخت انتقاد کړی دی چې پر مهاجرینو یې محدودیتونه وضع کړي دي. اروپایي ټولنه وایي چې احتمالي بشري کرکیچ ته د رسیدګي لپاره پر ځینو پلانونو کار کوي. تفصیل د حسیب الله تلاش په رپورټ کې.
هغه چلند چې ځینو اروپایي هیوادونو د کډوالو په وړاندې غوره کړی د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر یې په اړه سخت اندېښمن کړی دی. د مقدونیې حکومت له یونان سره د یاد هیواد سرحد د هغو افغان کډوالو پر مخ تړلی چې غواړي دغه هیواد ته ننوځي. د اتریش چارواکو هم د هغو کډوالو شمیر چې هره ورځ کولی شي دغه هیواد ته ننوځي محدود کړی دی. په ورته وخت کې سلوینیا هم پر کډوالو محدودیت وضع کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویاندې کرین دی ګرویل په ژنیف کې په ویناسته کې وویل دغه وضعیت به کډوالو ته ژوند ډېر ستونزمن کړي.
ټول دغه تدابیر د کډوالو د ایستلو په هدف نیول سوي دي او دا د هغو کسانو لپاره چې نوې اروپا ته راغلي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. زه له اروپا څخه غواړم تر څو د نړیوالو اصولو او همغږۍ پر بنسټ یو لاسي چلند غوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي سلیل چیټینن له هغه څه څخه چې د کډوالو په وړاندې د اروپایي هیوادونو له شرمه ډک عکس العمل وباله نیوکه وکړه. اروپایي ټولنه وایي چې احتمالي بشري کړکېچ ته د رسیدګۍ لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. د اروپایي ټولنې د کډوالو چارو کمیشنر او د هالند کډوالو چارو وزیر په ویګډه اعلامیه کې د بالکان په مسیر کې د نویو پیښو او د یونان په څیر ځینو هیوادونو کې د بشري کړکېچ د رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د 2014 کال د پیل راهیسې له 100,000 زیات کډوال اروپا ته رسیدلي دي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پوری اوریدلای شي. د خبرونه دوهمې مېته نږدې کی ګو وړاندې دوهونیس پروګرامونه هم در تخبرو پر زین نورو سمي ځونړيوال موضوعات هم راپورونه در تخوره شوی. خو اوس را زودي ایران د یو ټلویزیونی سریال موضوع ده. د ایران د دولتي تلویزیونی او سریال د افغانانو غوسه راپارولې ده. منتقدان وایي د شیو یا خپرېدو په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه پورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. په دې سریال کې یو افغان ښودل کیږي چې بیولوژیکي ویروس لري او امریکا ایران ته استولی دی. په اړه یې رضوان مراد ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون د روانې فبروري میاشت په 16 نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارول دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداري ورکړه د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولې ده. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغل توسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړه ده. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبری آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 1200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پڼو په اړه څېړنه کړې ده.
پڼې اصلا د پاچایانو پیزار وو، مثلا ولا پاچاهانو په پښو کولی، د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک.
خو مخکې له دې چې دی او د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام ته ور ورسیږي، قاسم سلیمان ته بیا هم ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل سوی ده. د سپین بولدک ولسوال سید علی وایي چې دا لاره د سهشنبې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستانه سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي، که چیرې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او مسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې او د سوریې د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی په د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي، خو دې ډلې ویلي دي چې د خپل ځان د ساتنې حق به هم خوندي وساتي. په تاجکستان کې یو مېرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر په 14 کاله زندان محکومه سوه. او ایرانی چارواکو یو تن چې اتیا کله عمر لري نیولی دی. دی دغه ایرانی الاصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی.
قاسم سلیمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، که غواړې بیا یې ولولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس دوه سیمه ایز موضوعات را اخلو. مخکې له دې چې د سوریې د اوربن په اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما وروستۍ څرګندونې واورئ. د ایران پارلماني انتخاباتو ته کتنه کوو. ټاکل شوی ده چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري، پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سروړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستۍ وار یې په 1999 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسېدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتون کې د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتون کې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. اوباما دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې د اردن له پاچا سره د لیدو په مهال وکړې. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرې شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د تمو زیاتېدو ته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکي برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهه النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د سبا د ورځې له خبرو مخکې د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. ټاکل شوی ده چې دغه اوربند له شنبې ورځې وروسته نافذ شي. په همدې سره نور راپورونه او مطلب نه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
د څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی بلندگون پا دیو می چی جوڑ روح سر و سیگی تو
سیره سی محترم که لمره دا افغان زندانیانو دا وضعیت پاره معلومات را کهی
لکه چنگه چی پا قانون که محابس او توقیقانات زنگره قانون جوڑ سوی دی او پا میارو باندی حقوق زندانانو او محبوسینو ترکل سوی دی مختصرند ارزو کو چی تقریبا ووس پا دره ولایتونو که لاستونزی دی محبس پا حق لسته چی هغه هم یا تعمیر دولتی دی خو سابقه دی میاری ندی او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تونزه ده د محبوسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی د ستونزې چې مونږ کله وینو اړوند ادارو ته مونږ خپل مکاتب لیږلي دي، چې تر څو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه ده ورکړل سوی؟ مونږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د هم جوار ولایتونو نه چې کوم مونږ نظارت وکړ، په دې کې اولی ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم و تعداد لخاطر جوړ سوی، چون د جرایم و کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوع تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا، پنجشیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دي په درې وختو کې، چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ و غیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه غږي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کي او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله ته هغه چې دا زیات مهم توجه. اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سي، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمی بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمی بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دې در اووزه، دوه ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه، که ونکړه دروازه پسې پورې کوي، درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په نفسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
سیره صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، اثرات به یې څه وي؟
ولې نه، همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق یې نه ورته بیانېږي. ما څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیف ده. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسین او ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي. سستا په زندان کې دغه حق ده، دغه حقوق دي، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. دقیقا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درکو سي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس سي، دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي. پیغه واجب باندې نه کی اغه د محبس نه چې کله وزي یو اوقدمند شخص اغه نرګي زکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوی نه دی، حقوق ورکل سوی نه دی. نو نور داسې موارد چې اغه د پایوازی حساب دی او لک برخورد زبې کیږي سمت کیږي کنه، د موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري اغه نور اوقدمند کیږي.
سره صاحب په دې برخه کې مول اړوند اورګانونو څخه غوښتنه ساده.
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي، صحی بخشته، صنعتي بخشته، تعلیمی بخشته، دی دوی دی اوسیدو ځای ته، دی دوی دی خوراک بخشته، دی دوی دی او څښاک دی او بخشته، چې بعد از سپورت بعد سپورت زمینه ورته مساعده سي. دی پروان محبس دی، دی ګرځیدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسیږي. دغه سي محبس پنشیر دی، سي که دوه کسه راسي محبس بیرنوای سي، موانع نسته، په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وري کې د قانون مراعات سي، چې تر هغو پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې ده، ازادي ډېر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس کوم ځوند سي دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو دبرت ځوند وي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی، د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم اند کرما. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د لنډۍ په اوریدو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلی انځور په ذهن کې وړاندې وروسته شوی وي چې طلایي لرغونی او نازکې پڼې په پښو کړي وي. پڼې، کپۍ او یا هم موچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پیزار دي، او لا یې هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننۍ خپرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود، دستور او فرهنګ خبره کوو، نو موږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنګلادیش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼا چې ځینې پایزار بولي، له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پړنې پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړې چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پړنې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د اریایي قومونو یا د اریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپوکیږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې ملوستی و چې پڼې چې دي دا حتی په اریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه په اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼې اصلا د پاچایانو پیزار و. مثلا ولا پاچاهانو په پښو کولې. د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې وو که په هر ځای کې وو د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځوو. په مرور د وخت سره دا عام شو او ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پښو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو معاصر شکلونه یې راپیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې د غنمو هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوڅ کړی و له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې وو له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼې مونږ ورته وایو دا یوازې ته په افغانستان کې موجود دي که نه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي که استعمالوي دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دا هم ویل کېږي چې په هند کې هم په پښو کېږي او په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه په دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه دا ښایي له هند راغلي یو اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اردو کې موږ هند ته کړه شوي هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلي دي نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي. مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پښو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي په ځیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پښو کړي دي. تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پیزار په پښو کوي. په ځینو ودونو کې مې د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پښو شوي دي. البته پاڼې ښځو هم په پښو کړي دي. خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې هم یې ډول ښکلی یا هم یې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له دوه درې زرو افغانیو نه شروعات ته تر شلو زرو پورې افغانیو پورې ما اورېدلې چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسېږي هغه پښتانه هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لرېوالی نه شي غوره کوله نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼې غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. شپېته کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنې د دوی په سیمه کې استعمالېږي.
داسې د چرم پړنې به یوه تیله به ختلې وه تلی به مې سوکوی و خو دا وه ناویګانو په پښو کولې په کلبتو باندې به یې ګنډلې وې جورابې ورسره پښو کولې د پښتنو کالي به یې اغوسته لوپټه به افسر وه بس ورور خپله پوزیشن برابر و په ناویتو به دا کار کوو او په فیسپیري کې بس ورور بیا هم دغه زموږ رواج د پړنې به مې پښو کولې خو بیا به پړنې خامخا داسې نوې زړې به پښو کولې نو هغه د ناویتو خو ځان ته پوزیشن ده کنه په هغه وخت کې په سل روپۍ باندې په یو نیسو روپۍ باندې ښې پړنې کېدلې. بوټونه خو هغه وخت کې نه وې نو به سپلۍ وې تورې کولی سپې به پکو کولی بسې سپې پکو کولی اند امی خونه وهلی ورو کم نارو نه غوندي وهلی ورو را چتل په پمزه کوي باندې سره په هر غوندي به کاو کنه لګه ډول د پاره به ورو را یو به جتی موږ ته جتی به یو بل جتی باندې پانی وي جتی به مې پتا تیلا والا وي شات جتی پکو کولی هغه نرمې پښتي وګدي وي او چا به سې چې باندې کاو لې پکو کولا کم کلا باتو لګېدلی او کم لګېدلی او سپټو لا غو پکو کیدا سندل پکو کوي ورو را تو سندل دی او سپا بوټونه دی کمتی بوټونه دی نارینه مغه پکو کوي زنانه مغه پکو کوي پوزیشن وې بدل سوی دا کنه
تاریخ زیاتوي چې که څه هم په اوس وخت کې پرني څوک نه پکو کوي خو بیا هم نوموړی ځانګړی مینوال دی. آجی فهیم کوچی چې د هم په خپل واده کې خپلې میرمنې ته پرنی اخیستې وې دا چې دا پرنی څه ډول وې لاغه به یې واورو
پرنی به دا زریدارې پرنی به وې موږ کاولې ورته یېلې او هغه به موږ را واخیستلې خپل ښځه او سړی د ښځې لاس کې به کړپ سړی به یې ور پورې کړې مینه به یې ورسره کوله نو د پنو یو وارم کېده یو ګزارم کېده که نه زریدارې پرنی به وې دا غټ کاولې به و که نه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کېږي هغه دومره ګران شوي دي چې هان بیا بانه ختم ما په تاریخ نور محمد خان کې واده وکړ په تاریخ نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلی دي چې په 800 روپۍ و او که په 100 روپۍ و پړی نه وي دا غونډه زری وي دا غونډه زرورک په باندې و او په دغه زرورک باندې ډیر ګران و هغه به یو کال او دوه کال او پنځه کال پورې به وي او غریب خلکو به بیا تیل میل ورکول کنه چې هغه به بیا نه لس پورې کېدل هغه د مشرانو لیدلې یو کال دو کال خو همداسې زروره کوي بیا یې تیل ورکول همدغه یې پو به و نو وخت یې ډېر ووت خدای مې د غاړه نه بندی سي څو کاله یې ووتل ورځنه خو اوس هم شته ده د ما کور والا یې پکو کوي خو هغه د پنجاب پڼې دي هغه هغه سپکې نری پڼې دي
د لوګار ولایت اوسیدونکی آجی ګل بیا وایي که څه هم پڼې ډېرې مشهورې دي خو په پخوا وختونو کې هغو خلکو په پښو کولې د کومو به چې اقتصادي وضعه نسبتا نورو ته ښه وه
پڼې یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چا ډېر مختره معتبره پوښاک ده ښه چې ډېر پیسه داره یي او اقتصاد برابر یي هغه خلک به بیا پخوا پڼې اخیستې او چې اقتصاد به یې زوبل وو مغه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او دا پیسه داره به چې وو هغه پڼې بیا پڼې له پوښه جوړېدې لاندې هم پوښو اړخو ته هم پوښو بیا پاغ باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپا بې د پښو خته ښه ځینې داسې غریبان و چې هغه مزره یې وپېژني لښ یې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوند کوي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ و او بیا پسېره پې زرتار و یو ښکار به هلته د مخې لخواش کې پر اغبرګو یو د شا لخوا و ډېر ښه شی و ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پړې اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمر ډېر شي نو کوچیانو به د میګو په غوړې غوړولې
چا به اوس پیسې لري هغو به زری کولې چا به نه هغو به بیا په غوړ باندې د میګو په غوړ به یې غوړولې چې دا له ځانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده هغې ته به م بیا په زري بازار نه به مې هغه پنیرې واچوم
په بیخ باندې به میخونه و لاندې تلی کې بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مشر به و هغه په پنې پو کولې دا نور به داسې الو په تو یو کار به یو ضرورت خو نیستي وه د هېڅ شي هم نه وو چا به زوړې کې له پښو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې مانې موږ دا زوم درې کاله هم کړي زیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګ بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه دا ګوګړ به م دا به م په غوندې کې به ماچاو هغو باندې به وچولې په هغو باندې به یې ګرمولې بیا به چې ګرمې به بیا به پښو ته واچلې بیا به مزل کوو روان به باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې وو په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې موږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحبه دا رقم ژوندې موږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیارې جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر 2000 رسیږي خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له 400 ډالرو هم پورته دي پرنو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بېلابېلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینهناک یې په اړه وایي
پخوا دې ټوکې راسره کړې او پخوا دې ټوکې راسره کړې اوس د پڼو په چوکو ځې چې پېغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځې چې پېغله شمه زموږ د هېواد په بېلابېلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به م داسې یو د ښکر غوندې یعنی وطل زیل رو لو دغه مخ کې پڼه چوا چوکای دیوم دسه یو څه خات غوندې او لکه تاج غوندې لغه لرلو خو وس مهال چې مونږ ګورو وس دغه بڼه څه بدل شوې ده یو څه سپک جوړ شوی نازک جوړ شوی دی په خو به زړو د دې استفاده کوله او وس ځوان جنې ته استفاده کوي ټول ارزښتونه چې مونږ لرو زمونږ دود زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ دا ډېر ښکلی دی زمونږ ګنډ افغاني ښکلی دی زمونږ انجونې چې بنگړی چې هغه ښکلی دي زموږ ډیری ښکلی زموږ مجری ښکلی دي زموږ لباس ښکلی لونګۍ زموږ ښکلی ده واسکټ زموږ ښکلی ده خولۍ زموږ ښکلی ده پړې په همدې ترتیب باندې زموږ اصیل فرهنګ دی او موږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړي که اوس ته نه کوي او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی موږ څه چې مخ خپل دود دی موږ د هماغه سره ښه ښکارېږو افغانان یو د خپل دود سره ښه ښکارېږو باید د هماغه نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه ومنل خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ دی چې لای هم ګڼ افغانان کاروي د دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده.